ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خپرونې ته مو هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د دې خپرونې کوربه بیا هم زه بارکوال میاخیلم او نن به را سره د غزل په محفل کې د پښتو ژبې یو تکړه شاعر میلموي. خو مخکې له دې چې شاعر درو پیژنم او لاغه سر خبرې پیل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 001-202-205-0403. بل شمیره ده چې په دې باندې تاسو کولی شئ وړیا ټلیفون راته وکړئ: 0800-999-0. اوریدونکو په هر خپرونه کې موږ په تکرار سره وایو چې هڅه وکړئ چې د غزل دغه ادبي محفل چې څومره هم شایسته کولای شو نو په ګډه باید چې سره شایسته کړو. چې کوم شعرونه خپرونې ته راوړئ باید چې نوي شعرونه وي، او که اوږده غزل وي باید چې یو څو انتخاب بیتونه راواوروئ، او هڅه وکړئ چې خپل شاعری راواوروئ. ځکه چې زموږ دا خپرونه چې موږ پیل کړې ده نو دا تقریبا د شاعرانو لپاره ده، خصوصا د ځوانو شاعرانو لپاره چې دوی د خپل شاعری د اورولو لپاره که څه هم د پښتنو په وطن کې داسې ډېر پلیټفارمز یا ډېر داسې ځایونه نشته له مشاعرو پرته چې دوی خپل شعرونه پکې واوروي او یا د شاعرانو نظر ورباندې واوري، نو شاعرانو ته به دا موقع ورکړو چې دوی خپل شعرونه راواوروي او موږ او تاسې به یې اورېدونکي سو. او په دې خپرونه کې به خوندورې سندرې هم درته ولرو، او د تیر په څیر مو هڅه کړې ده چې یو تکړه شاعر مو درته رامېلمه کړی دی. او موږ څنګه چې د پښتنو یو پراخ وطن دی خو له بده مرغه چې په کرښو ویشلی دی، نو موږ بې له دې چې دغه کرښې په پام کې ونیسو د پښتنو له لر او بر څخه شاعران وخت په وخت را میلمانه کوو. نو دا تقسیم دا فرق پر موږ نشته چې دغه شاعر د هرې سیمې وي، خو چې پښتو وایي، پښتو لیکي او پښتو شاعر کوي، نو زموږ به دا هڅه وي او پر موږ یې حق ته چې هغه موږ را میلمانه کړو. نو د نن په خپرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر دیدار وزیر را میلمه کړی دی. دیدار وزیر د پښتونخوا د وزیرستان اوسیدونکی دی، خو له څه مودې راهیسې له وطنه مسافر دی او په عربي اماراتو کې اوسیږي. نو د دیدار وزیر صاحب شاعري به هم اورو او د ده پر شاعري به ورسره خبرې کوو. تاسې هم کولای شئ چې له ده څخه پوښتنې وکړئ. نو دیدار وزیر صاحب خپرونې ته راغلی دی، نور مو د انتظار شېبې را لنډوم او دیدار وزیر صاحب ته هرکلی وایم. په خیر دیدار وزیر صاحب.
بخیر
بخیر برکوان مخلص څنګه خې تاسو خې ولا ډېر شم. او د دار وزیر صاحب ډېر مننه چې په پردیسۍ کې مو په مصروف ژوند کې موږ بلنه ومنله.
خوشاله اوسې برکوال صاحب. دلته خو نن د یو ورځې ورته چټي دي، خوشبختانه جنرال زه هم بالکل فارغ یم. چې تا را د مرکه و نو مې چې بس ځنن به مرکه وکړو، زه فارغ یم، بالکل چټي دي. د دوه ورځې د محرم چټي ده کېدلې و دلته.
ښه نو بس دیدار صاحب ستاسو پر شاعری به هم خبرې کوو. نو زه فکر کوم چې اورېدونکي ستاسو له نامه سره هم آشنا دي، او دا خو مې ورته وویل چې ستاسو د وزیرستان اوسېدونکي یاست. له ډېرو روایتي پوښتنو به یې هغه به پرېږدو. فکر کوم چې بس پر شعر به یو دم خبرې پیل کړو، او ستاسو د شعرونو لومړۍ ټولګه به راواخلو چې تیر کال چاپ شوې ده، او دا شعري ټولګه نیم ګلاب نومیږي. او د دې شعري ټولګې بیا چې تاسو کومه ټاکلې ده 200 ده. نو زه اکثر پر شاعرانو باندې په دې خبرونه کې دا خبرې موږ کوو چې دا شکایت کیږي چې د پښتو کتاب نه خرڅیږي، خصوصا د شاعرۍ کتاب وای ډیر بازار نه لري. نو په دې خبرونه کې زموږ هڅه دا وي چې زموږ اوریدونکو ته موږ دا هم وایو چې که دوی خپله د خپلې ژبې کتاب وانخلي نو څوک به یې اخلي. نو پوښتنه مې دا ده چې دغه کتاب چې تیر کال تاسو چاپ کړی دی، په دې یوه کال کې به څومره خرڅ شوی وي؟
دا کتاب خو تیر کال چاپ شوی دی، زه هلته هم دلته هم سفر کې وم، ملګرو چاپ کړی دی، ګوهر وزیر، محب وزیر، هغه چاپ کړی دی 1500 تعداد سره شمیره 1500 ده. نو دلته هم ته راغلی و چې څو د دیش وی څو د نه کتابونه راغلی و هغه احمد ته جکوم زما د تنظیم مرګر دی نور په اماراتو کې د فکسان مسافر و چې زما نه غوښت هغه ته مور کړی دی. او اوس د شتانه د کتاب څو د نه په د یزورات تر اگزی سره پاتې دی عرب سنټر د کسن میرا پرم ته هغه څنګه پاتې دی چاپخانه شته نور نشته دا کتاب ختم شوی دی بالکل میناوال اور پر شوق سره وخت دی خاص کر په بنو کې مختلف سیمو کې
څو ټوکه دي چاپ کړو
1500 ټوکاو نو دی کې بس اوس نه دی پاتې شوی زما سره خپل ذاتی پلا دی کې هم نه دی پاتې شوی دا کتاب ختم شوی دی خو لکه چې څوک به وي دا پتره ست څومره شمیر به وي خو څنګه په کومه چې په خانه شي چې چپ شوی هلته پراته دي. خو هغه هم ډېر یاران د خوست تمندر بره پښتونخوا ته خو بېشي دا کتاب یتلی دی هلته نه ملګري راته بار بار به وایي چې دا کتاب راولېږه جنوبي پښتونخوا ته خو مې اوس زه تللم چې دا نیمه وړې ورته مې ملګرو ته ورکړی دی خو په هغه کې نشته مارکیټ کې نشته ختم شوی دی.
نو دا بس بدمرغی بورته وایو که څنګه یو بولو که موږ د نورې نړۍ د یو شاعر د کتاب شمیر ته ګورو چې اکثره دلته کتابونه په نور نړۍ کې خوله پښتنو سره مقایسه کولای نه سو پر تلای ګرانه ده چې دلته یو کتاب په میاشتو کې په میلیونونو کاپی خرڅیږي او زموږ د پښتنو په دې دومره لوی وطن کې چې د یو شاعر د کتاب 1500 کاپی چاپیږي نو دا به موږ د دې خپلې ژبې بدمرغي وبولو. خو بیا به هم هیله من به اوسو چې پښتانه له خپلې ژبې سره وتړل سي او څوک چې ادب مطالعه کوي شاعري مطالعه کوي نو د نورو ژبو د شاعرۍ تر څنګ باید چې د خپلې ژبې د شاعر له شاعرۍ هم خوند واخلي. دیدار صاحب تاسو د خپل کتاب په دې سرځ کې یو ځای لیکلي وو چې شاعری مو ډیره په ماشومتوب کې مله پیل کړې و. تاسو ویل چې په وزیرستان او په پکتیا او په پکتیکا کې به ولسی سندرې ویل کېدلې چې هلته تاسو وایاست چې لغات ورته وایي. نو که د دغو د دې په اړه راته ووایه چې دا په وزیرستان او په دغو سیمو کې دا څنګه دود و او دا عامو خلکو به دا سندرې ویلې او که څنګه و دا؟
اصل کې لغت چې کوم دی دغه خو ولسی یو غاده چې ما په کتاب کې ذکر کړی دی دا په وزیرستان پکتیا پکتیکا دا چې کوم دلته ورسره پرتې دغه یې کوي مخصوص کسان یې کوي عام ولسی نشي کولی دغه مقابله غوندې وي لکه ډلې باندې شاعران تقسیم یو یا دوه یا څلور داسې وي یو سیټ وي بربت سیټ وي هغه مختلف سوالونه ځوابونه سره ورکوي یا داسې موضوع باندې شعر دي چې هغه باندې به دوی هر سړی غالي کوشش کوي چې راځي داسې سخته قافیه یا داسې ردیف وکاروم چې هغه د بل زما چې کوم مقابل دی زما چې کوم مخالف دی چې هغه هغه شعر ونه ویي. نو د ولس په وخت کې بالکل زبر دوه په دې کې دا د تزلیل تر حد شاعری کیږي چې په څه طریقې چې زه مخالف کاسته شکست ورکم دا د دلته مخصوص د شاعری د دې د کوړی شاعران دی او وزیرستان کې نذیر یو شاعر وو نذیر محمد د دې تکی جان دی بلل په پکتیا کې حکیم جان هم دغه شی کړی دی بل یو شاعر وو خو دا مختلف کسان دي. دا اوس هم د وزیرستان کې کڅوک یا په خوست پکتیا پکتیکا کې د دې شعر رواج تا او بالکل چې مجلس کې دي د موسیقي غونډه کې دي نو دغه لغت پکې ضرور خلق وایي.
او په دې سیمو کې اکثره په دیني مدارسو کې چې بچا درس ویلی په دیني علومو کې کتابو چې قافیه ورته ویل دا چې بچا ویلی دا ځینو په دیني مدارسو چې کوم فارغ کسانو یا چې زموږ په سیمو کې شاعرانو په ځینو نورو سیمو کې هم دا دود یو و چې هغه ته به هم بیت بازي ویل او د شاعرانو ترمنځ به په فل بدیها یا په سملاسي ډول به شعرونه ویل کېدل. تاسو چې هم دغه د ولسي سندرو د ویلو د لغت دو دیات کړ. فکر نه کوي چې دا د شعر د ریاضت لپاره یو ډیر ضرور شای وو چې بیا ورسته کوم شاعرانو شاعری کولای نو د دوی د شعر ډیر ریاضت به سوی وو، ځکه چې په شعر کې به بیا هغه تخنیکي نیمګړتیاوي نه وای لکه اوس چې موږ وینو ځینې ځوان شاعران چې د شعر مطالعه هم کمه کوي، خو که تاسو وګورئ د دوی چاپ شعري ټولګي وي خو په هغه کې کله کله ځینې تخنیکي نیمګړتیاوي وي د شعرونو.
دا لوکات چې کوم د دغه د شعر چې کوم هغه قواعد ضوابط یا کوم د شعر ټیکنیک ته یا د شعر کوم فن دی د دې دومره خیال نشي ساتل د کې بس کدا کافی بس هغه د کیما صوتي کافی چې وته وایي کوشش کوي چې بس دغه اواز سره سم وي، نور کدا کافی غلطي هم یا چلیږي. مثال په دې کې دا چې کافی هم استعمالیږي راکته چې اوس د ژوند لپاره دوی اکثر چې هغه بالکل نور نه پیږي د کافی په فن باندې، هغه به د ژوند لپاره دوی جنگ هومر استعمالولی شي. بس د ولس نه داد په اخته چې خدا غشي په بالکل په میوزیک سره وای شي، موسیقي سره وای شي، او د ولس په وړاندې د ته په ولس ناست وي او هغه ولس به دوی ته داد ورکوي.
صحیح.
دا چې د شو چې کوم یو غاده فن دی هغه د فن دومره خیال نشي ساتل، نو صرف دا چې دا کمال وي زه چې څومره خیال لرم چې دا کس ته هغه ژبه ورکول وي بل چې دای د دې اول چې ولسی شاعری کوي دا غنه پس د کر سنجیده شاعری ته رجوع کوي او د چې کوم هغه شعوري شاعری چې وته وایي لکېږي، نو بیا دای په داسې کولای شي چې دا تخیل تیز وي د شعر په لیکل شي وته ستونزه نه وي. ځنې خلک به داسې وي چې شعر ډېر په ستړي سره په ډېر کړاو سره لیکي او چې دا تجربه یې وي هغه بس ستوم هو تخنیکی موټي جوړی کینو هغه ته د شعر د لیکلو سیستم زنوي.
نو د دیدار زما مقصد هم دغه و چې اوس موږ دا ویلای سو چې د دیدار وزیر شاعری څومره اوس روانه ده او څومره هغه د شعري خوږلت هم سته پکې او د ژبې په لحاظ که وګورو د ده په شاعري کې کوم خوږلت دی، نو د هغه هم سبب دا دی چې دی د ولسي شاعرۍ تر میچنې راوتلی دی.
څه ووایم زه، خو کېدای شي خو لکه داسې وي چې شاعري په خپله دی شاعر د ټولنې پیداوار وي او ژبه په دا ټولنه شي وده مومي، په کومه ټولنه شي چې ته وې د هغې د خلکو چې کوم امروزه الفاظ دي د دې سره سړی اشنا وي، بیا که ته شعر ته هغه عام د ولس ژبه چې ته شعر شي کاروې نو هغې کې به یو خو داسې وي چې ستا هغه الفاظ به دومره ثقیل نه وي چې په سماعت بد لګي. نو چې ته دا ولس هغه د ولس خبره چې ته د شعر کوي او په شعر چې ته یو اهنګ تصیحوي یا برابروي سموي، نو دا بیا خوځلت پیدا کوي. لکه مثال زمونږ سره اوس په دور شي په دې اثر شي درویش دورانی صاحب چې کومه شاعري کړې ده او د درویش عام الفاظ چې وکړه عام توري وکړه په دا ولس چې کوم لفظونه دي چې عام ژوند چې استعمالېږي یا د متل په شکل چې استعمالېږي یا د عام د خبره د تکرار سره استعمالېږي، د زموږ مشران یې زموږ سپینګیري وایي، نو د درویش په شاعري کې هغه شی د ولس چې کوم غادي الفاظ دي ګڼ استعمالې چې دی هغه د درویش په شاعري کې د اوس د درویش شاعري په اړه څومره زیات دی.
صحیح. نو دیدار وزیر صاحب یو غزل راواورو نو بیا ورسته بیا خبرې کوو.
مننه. غزل دی چې ژوند لکه پندوکې په اوږو باندې بار مه پرېږده.
اها. ژوند لکه پندوکې په اوږو باندې بار مه پرېږده.
په اوږو باندې بار مه پرېږده، نه کنه بول څنګه د مسکا کاروبار مه پرېږده.
نو که په خپل وزیرستاني لهجه راوورې بیا څه بده خبره؟
وزیرستاني لهجه کې به نه شم اورم.
نور که نسی ویلی دا پرېږده، خو پکې وایې ژوند لکه پندوکې په اوږو باندې بار مه پرېږده.
ښه. ژوند لکه پندوکې په اوږو باندې بار مه پرېږده، نه کنه ګل څانګه د مسکا کاروبار مه پرېږده.
ډېر
دا د سرو سپینو ډک وطن بادول غواړي. دا د سرو سپینو ډک وطن بادول غواړي، دا سمسور ګلشن دی په اسرا د اغیار مه پرېږده. ګرانه خوند له هر یو بدلېدونکي موسم واخله، خو ګرانه خوند له هر یو بدلون کې موسم واخله خو ګوره ته بدل نشي مورچا د اعتبار م پرېږه اها او مټکه د غلیم نیولې نشي خیر دی وژړه
اها
مټکه د غلیم نیولې نشي خیر دی وژړه ځوانه په هنداره د زمير د غبار م پرېږه اها او زهم تقدس ته انساني رښتو منم مگر
اها
زهم تقدس ته انساني رښتو منم مگر غچ د میرالی د سوزدلی بازار م پرېږه
اها
او څکو سهمدمه بدرګا د پسرلو کوا
اها
څکو سهمدمه بدرګا د پسرلو کوا دا د دیدار لار ده دا لار د دیدار م پرېږه
واه واه ډیر ښه ډیر ښه دیدار صاحب ستا په شاعری کې چې اکثره ما لوستې ده نیم ګلاب چې ما ولوست نو په دې کې اکثره لکه په دې غزل کې د خپل خاورې د ولس دردونه او زګیروي ډیر پکې ذکر شوی وو نو کوم وګورو چې د افغانستان تیرې څلوېشت کلنې غمیزې چې پر پښتو ادب او په شاعري باندې کوم اغیز وکړ ته چې په کومه خاوره کې پیدا شوی په وزیرستان کې دا خاوره هم له تیرو شاوخوا پنځلسو اوولسو کلونو نه آرامه ده په لکونو خلک یې د جنګونو له لاسه کډوال بې کوره سول او مېرمنې ښځې تور سرې سوې او بې کوره سوې او ماشومان یې ووژل سول د دې سیمې د شاعرانو شاعري که موږ ګورو لکه ستاسې په شاعري کې د دې وروستۍ غمیزې څرک تر سترګو کېږي څه فکر کوي چې آیا لکه د افغانستان غمیزې چې پر پښتو شعر کوم اثر وکړ په دې خاوره کې چې په پښتونخوا کې چې په تیرو پنځلسو کلونو کې کوم ناورین ګډ دی فکر کوي چې دا به هم پښتو شعر ته یو څه تقویت ورکړي او په پښتو شعر کې به داسې حماسې وزېږول شي
دا خو بلکان یخل صاحب د پښتون افغان وطن کې چې کومه د ثور انقلاب نه پس کومه غمیزه روانه ده د دې چې کوم خلک تقریبا داس نه ده چې باسي واسي متر متاثر ده ټول پښتون افغان تر متاثر دی د دې نه غوښمن شوی دی نو چې کوم د فکر خوندان دي د نظر خوندان دي یا د کمی سوچ د کمی شعور لرونکي شاعران دي هغه تر متاثر دي مثال رحمت شاه سهیل صاحب په دد په ملکن کې خو د چرته پیدایښت دی هلته خو دغه نه وه دغه میزه خو حالانکه بیا هم زه دغه شعرونه ولي چې په خپل وطن کې جنگ را په سر دی نو دا خو تسلسل دی دا تسلسل را روان دی د ثور انقلاب نه پس تر ننه راسه بیا مختلف کردارونه بدلېږي چې چرخېږي د چې کومې ستونزې دي یا کومې مسالې دي هغې هغه روح بدلېږي شدت کمیږي نه په شدت کې اتزي ده تیر ورځو کې په ننګرهار کې څومره ظلم وشو او ولسی لاریون باندې چا خودکش حمله کیږي او په لسکونه شینواري شهیدان کیږي نو چې پښتون خو یو وینه یو وجود دی نو دا درد به د ټولو شریک وي چې کوم د فکر خوندان شهران دی به ضرور محسوسوي او د دوی په شعرونو کې به د دې غمیز ذکر ضرور وي پر څنګه تشکر کې به ضرور وي خو بیا د زموږ وزیرستان خو په خیدا څه شو چې د بازارونو نخلاص شو د کورونو نخلاص شو د حجرې جمعتونو نه د یارانو د مېفرونو نخلاص شو مونږ خلته داسې پرشوي لا شونه هم لیدلې چې پاغه باندې با کاغذ لیکل شوی وو چې دا ستا ورور دی یا ستا پلار دی یا ستا ترزوی دی دا به ته د درو بجو رسه یا د مخصوطه نه رسه نه چې گوی دا به نه خخوی دی ته به قبر نه کینې نو داسې حالات خود به نه پنه غسړی داسې متاثر دي چې مونږ خدا هر څه لیدل دي بیا ترنورو د پښتنو ترنورو سیمو زیات د وزیرستان خلک ډیر متاثر دي وزیرستان شاعر د دې شنه نه پنهغه متاثر شوی دی هر شی لیدل دی خو نن بروانه ده نو د دې خطې په د شاعر په تخنیک به ضرور د دې غمیزې یو واضح ذکر وي په ګڼ تعداد سره به ذکر وي
صحیح نو حقیقت هم ده چې د پیوټولنه کې چې نارامي وي جنگ وي او خلک به کور یو ښکار خبره ده چې دا غي ټولنی شاعر به څنګه په آرام ووسیږي نو د پښتنو په دی خاور کې چې کم ناورینو خصوصا د تیر 15 کال چې کم جنگونه تیر سول بیا چې خصوصا د وزیرستان او د سوات په دغو سیمو کې چې په دې لوی لارو کې چې کوم چک پوسټونه بو او خلک به یو بل ځای ته په ډیر ګران به تیرېدل او په بدو حالاتو کې به تیرېدل او د خلکو ژوند یو ډول وسره لکه په زندان کې داسې ژوند سوی وو. نو ښکاره خبره ده چې دیدار وزیر به دغه حالات ضرور انځورول. نو دیدار وزیر دغه حالات څنګه انځور کړی دی؟ راځئ د مقصود مسجد په دې سندره کې به واورو.
وزیر پیر خٹک دے وطن پٹک بٹک دے اے بل پالا میں بوزا وطن دار ازنم میں ڈک دے وطن پٹک پٹک دے وطن پٹک پٹک دے
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو ادبی خبرونه د غزل محفل ته غوږی است او نن مو د پښتو ژبې تکړه شاعر دیدار وزیر میلمه دی. یو اوریدونکو راخلو خیبر ته ورځو. حکایت صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بالکل رضا ارشاد. ډیر مننه حکایت صاحب، ډیر خوندور. ډیر مننه. نو دیدار صاحب، د حکایت صاحب پر شعر خو څه نه وای؟
ډیر ښه شعر وو. د یقینا چې دا اوس زما ته چې مخکې خبرې په دغه وشولې چې د پښتون افغان وطن کې د کوم غامیز دی، د کوم مسالې دي، د کوم مرګ ژوب دي، د کوم پردي جنګونو کې ښکېل دي، دا کام نو لازم به هم د شاعر په شاعري او په تخلیق کې د دې غمو دردونو ذکر ضرور وي.
دیدار صاحب، کله کله چې د پکومو ټولنو کې لکه زموږ په خاور کې چې کوم حالات دي، داسې حالات چې کله کله وي، د حالات د شاعر پر ذهن، د شاعر پر احساساتو باندې اغیز کوي، او ځینې شاعران وایي چې دغه حالات چې بیا د شاعر د ذهن په بټۍ کې دا حالات پر دا غیز کوي، دا چې د ده په ذهن کې پاخسي او بیا وروسته یو تخلیقي شکل واخلي، نو هغه واقعا یو زورور شعر ځینې جوړ سي. خو کله کله ځینې شاعران دا نیوکه کوي چې ځینې شاعران پر دغسې حالاتو باندې لاس له لاسه شاعري کوي، نو څه فکر کوي چې که په داسې حالاتو باندې هر وخت سړی شاعري کوي، نو بیا دا ډیره ګرانه نه سي چې د شعر او شعر ترمنځ چې کوم پوله وي، چې دغه پوله وټاکل سي، یعنی چې په شعر کې بیا هغه چې کوم د شعر رنگ وي چې هغه ته ځای ورنه کړل سي؟
داسې دا برکوان میخی صاحب چې اکثره چې څوک کمی شعر لیکي یا د کوم په ستونزو باندې ژاړي او شعر لیکي، هغې ته ځینې خلک وایي چې را دا تاسو شعر مدودوي، د شعر چې کوم موضوعات یا فکي موضوعات یا هغه تاسو نه لیکي، د په هغې کې مینه ده، په هغې کې امن دی، دا خبره چې تاسو نه کوي نو دا تاسو شعر مدود. خو زه وایم چې داسې بالکل نه ده. ګوره، شعر د شاعر د ټولنې پیداوار وي او چې په ور ټولنه کې کوم قسم حالات وي نو هغه به ضرور ده د شعر په ژبه شي هم هغه بیانې کی د شعر نفسیات په هم نه باندې هغه دغه نه متاثر وي. نو اوس چې زمونږ حالات داسې دي د پښتون وطن چې دلته کا زه خپل ذاتی ډېر کوشش کوم چې راځه بالکل د رومان نډک شعر ولیکم خو چې کله هغه تخلیقي موډ مې جوړ شي شعر لیکل د نو بس داسې وشي چې زه چې څه غواړم هغه شی نشم لیکلی. بل دا چې کوم اوس زمونږ موضوعات دي مثلا خو زمونږ داسې ده چې زمونږ ژبه یا د نصاب ژبه نه ده، زمونږ ژبه ده ترقی پلیار بنه یا نه ده تللې، دا هغه ترقی یافته ژبو په لیست په سب کې نه ده شامله. زمونږ سندرې زمونږ تخلیقات لکه څنګه چې زمونږ عام ژوند ژواک محدود دی داسې زمونږ ژبه هم محدوده ده. خو که چېرې د نن دا وسې دا کوم دا زوی چې دا زمونږ یو بیانیا ده چې د دې چې راستاسو شعر محدود کړی دی، نو کچیر سل کال پس دوا سوا کال پس په دې خطاب باندې څوک راځي او تحقیق کوي د دې وخت په سندرو باندې د دې شعرانو په تخلیقاتو باندې، نو دا داسې تخلیق چې دا کوم کې دن کې چې دا دوی وایي چې دا خوشوار دی دا خوشیر مو دوسه وي دی، نو د دې شعرونو په بنیاد به کیږي تحقیق. مثال داسې خو سندره شعرونه خوشحال څومره زیات ویلي دي، خو د خوشحال هغه شعرونه چې هغه دوی وایي چې دا خوشوار دی هغه نن پنځه سوه کاله ژوندي دي، ځکه چې په هغې کې د قام خبره شوې ده، په هغې کې د وطن خبره شوې ده، په هغې کې حالات
دیدار صاحب. زه به په دې کې یوه بله پوښتنه وکړم. زما د پوښتنې مقصد دا و چې د شعر او د شعر ترمنځ د پولې ټاکل ما مقصد دا و چې په شعر کې شریعت تر پښو لاندې نه سي، چې یعنی هغه شریعت پکې وساتل سي. که اوس تاسو د خوشحال بابا یادونه وکړه، د خوشحال بابا
د توګه دا خبره د بالکل درسته ده. اکثر د اوس موږ وګورو دغه موجوده کوم د شعر لړۍ پیل دی د کوم لهر دی داسې دغه بالکل هغه تکراری موضوعات دي چې ستا خبره بیا اپلای کیږي په دې ځای کې چې دا خوشوار د هغه شعریت کې بیللې دی. او داسې دا چې کوم شاعر په خپلو جذبو لاندې شعر لیکي نو هغه به د شعر سره نه مخېږي، خو چې داسې وي چې څوک په پردي فکر باندې په پردي خیال باندې یا د پردي شعر په د بل شعر په موضوعات باندې هغه تبسمه یې کوي، نو لازمه خبره وي چې شعر وي هغه کې به شعریت نه وي.
بالکل.
او کوم د موضوعات ته کوم ګورو نو د دې وطن اوسنۍ چې کوم د دور دی د دور موضوعات دومره سره نه وته دي چې څوک دا دوا نشي کولی چې را په دې موضوع باندې ما شعر لیکلی دی او ما نه دی لیکلی، دا غږ چې لیکلی دا زمانه پس لیکلی یا زموږ په دې دغه حالاتو نه ټول ګرد پښتون افغان وطن متاثر دی، که شاعر دی که عام ولس دی کم وګړي دی دا متاثر دی، نو لازم به هم په دې موضوعاتو نزدیکت وي سره ورته والی به وي.
د درس یو بل پښتنه کول غواړم چې د پښتنو په لارو بر وطن کې که اوسنی چې څومره شاعران دي که چیرې د دې شاعرانو ځانګړې سرشمیرنه وسي کېدای شي چې دا په یو بله ټولنه کې چې د یو قوم چې دومره آبادي وي کېدای شي شاعران یې په هغه شمېر دومره نه وي لکه څومره شاعران چې په اوس معاصر وخت کې په پښتنو کې دي، خو بیا هم که وګورې ښه شاعران پکې د ګوتو په شمیر دي چې سړی یادولی سي چې په لر وبر وطن کې څوک ښه شاعران دي، یا شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې یا اوسنی چې په ځوانو شاعرانو کې کله هرې سیمې ښه ښه شاعران راټول کړو نو دا ټول په شمیر شاعران دي. نو زما پوښتنه دا ده چې آیا ښه شعر لیکل ګران کار دی که آسان کار دی؟ خپله تجربه راته ووایست.
یار زه خو اوس هم د ما چې څومره شعرونه لیکلي دي برفاس صاحب یقیني چې زه د دې نه هغه پنځه ویشت فیصده نه یم مطمئن، کله چې زه چې دا معاصر چې اوس کوم غزل دی دا چې په کوم ځای کې دی ولاړ دی نو هغې ته زمونږ رسایي یا ډېره ناممکنه ده چې وشي. دا بالکل ته صحیح وایي چې کوم هغه د شعر بنیادی مقصد دی یا بنیادی معنا دی یا چې څوک وایي چې دا ښه شعر دی یا دا معیاري شعر دی هغه ډېر کم لیکل شي. او هغه داسې ده چې یو خو زه بیا زده وایم چې د کوم شاعر چې خپله مشاهده او تجربه نه وي اوس ګوره بله خبره ته زه ستا په امره ګرځوم چې څومره پښتون افغان وطن کې شاعران دي نو دغه په دې حالاتو باندې ژاړي د حالات ژړوي، خو دا غینه چې ته ام ژوند کې پته وکړې چې راته د حالات څنګه جوړ شوی دي، نو بس ته دا حالات پته نه شي، دا حالات هغه سرچینه څه شي دی، دا حالات موږ ته جوړ کړی چې دی د لاملونه کوم دی، بیا کته لاملونه ورته ښکارا کې چې موږ باندې چې د کوم حالات راغلي دي، دغه د دې دغه کسانو نه یا دغه د قوتونو نه موږ ته جوړ شوی دي، نو دوی به سره لازم اختلاف هم کوي، د دې د امر د فکری سرچینه نشته، خو بس موضوعات په ټولنه کې په گردش کې دی هغه راخلي صحیح. نو دا سره دا معیاري شعر لیکل زه فکر کوم چې د کوم دغه کوم معیاري شعر لیکي هغه په حالت هم پوي دي، دا دغه ستونزې په لاملونو باندې پوي شي دي، دا دغه هغه کردارونه معلوم کړی دي چې د پښتون په لاملونو کوم ستونزې کې ګیر دي، دا دی هغه بنیادی وجه څه ده.
صحیح ډیر مننه. لنډ کوتل ته ورزو جان زیب شنواره صاحب د غزل محفل ته په خیر راغلی.
مننه تاسو ته او تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درون میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
یو پوښتنه لرم او یو غزل درته وړاندې کوم که تاسو اجازه تری.
نو بس که د انتخاب بیتونه راوړو چې اشه بیتونه یې پکې.
خاصه یې شمې را باندې پوښتنه غوډه لرم چې لکه خ غزل چې کوم دی دا څه شي ته ویل دی په جنگلو دی لګره ته وکی، او غزل چې کوم دی کنه غزل به درتلو شو نه ته ویم چې خپه خچې نیمه شپه شو هسي پیکر ورته ویوړم، خپه خچې نیمه شپه شو هسي پیکر ورته ویوړم، مراوره شو خپه شو هسي پیکر ورته ویوړم، د ځوانۍ دورې واړه په ترخو د هجر تیر کړو،
د ځواني دا ورې واړه په ترخو د هجر تیر کړو،
چې زړه شو را پاګه شو هسي فکر ورته وېړم، اولاد دیدن می کړه نو چې رقیب په منځ کې راغلو، لا دیدن می کړه نو چې رقیب په منځ کې راغلو، په نهاره می روزه شو هسي فکر ورته وېړم. ډېر مننه.
ډېر مننه شنوارې صاحب. دار صاحب څوای د شنوارې صاحب د پښتون په پښتون څوای وای ښه غزل څه ته وای.
حقیقت بندے بنی ہوئی مثال یو شعر دی وا ټولنیز څنګه په شعر کې دی وړاندې کوي ولستا، نو چې هغه دا څه نه وي چې یو ډرامایي تخلیق وي، چې هغه بالکل په حقیقتونو باندې هغه څه موجود وي، او په یو شعر کې سادهګي وي چې داسې وي چې هغه بل مثال شعر دا ټولنې نه اثر وخلي بیر د ټولنې ته ورکوي، چې داسې وي چې د ټولنې کوم اثر اخس دی هغه چې دا ټولنې ته وړاندې کوي ټولنې د په تخلیقاتو نه پوهیږي، نو د شعر لپاره سادهګي ډیره ضروری ده چې هغه لکه کوم شعر ولیکل شي او هغه باندې د ولس ته پوهول شي، نو چې دا څو خبره سره ګډه شي د دې په بنیاد باندې غزل ولیکل شي، او په شعر کې د شعریت هم وي، په شعر کې لوړ موضوعات هم وي، لوړ تخیل هم وي، په شنو جدا سره د دې فن چا ذکر وي، د استادانو کار دی نو هغه به ښه غزل لیکل شي.
نو ستا خوښه ده چې د یو ښه غزل مثال لنیم ګلاب ورته وړاندې کوم؟
بالکل زما خوښه ده.
احساس راویش کا او خواهش پټ پسینه کې مژدا، احساس راویش کا او خواهش پټ پسینه کې مژدا، دا قیمتي شیان د ذات پته خانه کې مژدا، او ستا دراتلو نیمګړی لاوز مطمئن نکړما، ستا دراتلو نیمګړی لاوز مطمئن نکړما، دا رژېدلې نیم ګلاب په ګلدسته کې مژدا، او د جنتونو د ښکلا ویشونکیا خدای ته ګوره، د جنتونو د ښکلا ویشونکیا خدای ته ګوره، دا سور انگار نورا زمژ په ګلدره کې مژدا، او انتظار ډیر وسو راوای خلا لځانه سرا، انتظار ډیر وسو راوای خلا لځانه سرا، بس نور سترګې د پي مخو په کوڅه کې مجدا او ژوند د آزاد مارغه پشان پرېږد ساده انسانه ژوند د آزاد مارغه پشان پرېږد ساده انسانه دا شین توتی د روایتو په پنجره کې مجدا او د دیدار تږي ترنه ګرد ورځ مخ نو ناړوي د دیدار تږي ترنه ګرد ورځ مخ نه اړوي لیونی دا سره لپټا په دروازه کې مجدا احساس راویش کا او خواهش په پټ پسینه کې مجدا دا قیمتي شیان د ذات په تخانه کې مجدا دیدار صاحب ډاکټر مبارک علی چې د تاریخ په برخه کې یو ډیر لوی عالم دی او شاوخوا او یا اتیا کتابه په اردو او انګریزي ژبه لیکلی دی د پخپل یو مقاله کې ویل دي چې وايي شاعري ټولنیز بدلون نشي راوستلی او دا یې په دلیل سره په ځینو مثالونو په وړاندې کولو سره دا خبره کړې ده د یو شاعر په توګه ته څه فکر کوي چې شاعري هم یو ټولنیز بدلون راوستلی سي او یا د شاعري دا کار هم دی چې په ټولنه کې بدلون راولي کنه شاعر شاعري یوازې د یو شاعر د درد د تسکین وسیله ده
دا څنګه چې دا شاعر ټولنیز بدلون خو د ډاکټر مبارک علی خبره به موږ تسلیم کو ځکه چې هغه خو به په یو لوی فرق سیاسي عمل سره ټولنیز بدلون راځي خو د ټولنیز بدلون لپاره چې کوم خام مواد تیاریږي نو هغه د شعر په ذریعه باندې تیارېدلی شي مثال مختلف شاعران دی هغه بدرنګۍ وژړوي او بل شعر خو د جذباتو کار دی د ولس جذبات هم راپاروي او په خپل شاعر هم وي واستو زه هغه جذبتي اپروچ لري نو د شعر دا خام مواد تیاروي نو خو د ټولنیز بدلون لپاره یو فراخ سیاسي عمل ضروري وي دا غی سیاسي عمل لاندې با ټولنیز بدلون راځي نه پنهغه او شعر ټولنیز بدلون نشي راوصله البته جذبات را پرول شي هغه جذبات بدا سی وی چې هغه د شعر دلاره را پرېږي
دیدار صاحب ته چې د کمی خاورې د وزیرستان بنو لکی مروت دا سیمه د پښتو د داسې سوچه الفاظو ځانګو ده چې تر شلمې پیړۍ په خوا موږ شاید څرک یوازې د خوشحال بابا یا د یو نیم بل شاعر په شاعرۍ کې لګولای سو ستاسو تجربه څه ده چې آیا د دې سیمې شاعري که د پښتو له نورو شاعرۍ یو څه جلا رنګ لري یو علت یې د دې سیمې دغه ژبنی ښایست یا د الفاظو ذخیره نه ګڼئ
بشکا دا کې دا صحیح خبره ده کدا زموږه کتاب تا کتلې ده د دې کې سره فرېږي زموږه کتاب د کوم سره ځلې غلې ده هغه د پښتو چې مجموعي چې کوم شعر دی هغه په ځواله راته څنګه کړي دي په کرلا نی له چا باندې او په سړه باندې له چا باندې دا وایي لږ چې دا کلان له جا کې د غرونو د موسمونو د غونو د بوټو د مرغانو دا چې کوم فطرت ته یا شامل وي او په سړه باندې لهجه کې د سمې چې کوم پستا او نرمه لهجه وي دا شامل وي خو دا څه وي چې ګور اول خو د شاعر یا د ار انسان چې کوم ټولنه وي یا کوم هغه ډېر محدود وي مثال اول به سړی مشوم وي په ډېر وړو په کور کې
دیدار صاحب په دې موضوع به هم خبرې کوو نو بنو ته به یو ځل ورسو شیر رحمان وزیر به راواخلو بیا به ما ته خپل خبرې کوو شیر رحمان وزیر صاحب په خیر خیر اوسې ډېر مننه څه دې راوړي د شیر رحمان صاحب
ته شری نامه سره وړاندې کوم مو مثلا تاسو ته څه څه نامه او پروګرام کې ارکلې ته وایي احرام چې په یار به مې کېل درځي تل کې دی په ایمان دی دوی ته به نه درځي
ژغ دې سم نه راځي شه رحمان صاحب کلش ځای بدل کې ستا ژغ صفه موږ نه اورو
او څه دا وایي
او اوس گزاره کوي ځه
احرام چې وته یا رب او مکیله درځي تل کې دی په ایمان دی دوی ته به نه درځي او ځان د سهرا ول په شان کړه بنیادم وګوره انسانان هم او هم مرغان دي وسایل درځي او خوب نه لیدل کېږي چې څه یې وطن جنا خلک چکر لګرځي خلک میله لګرځي
ډیر مننه شیر رحمان صاحب دیدار صاحب د د پر شاعری ک پر شعر ک یو نظر ور کی بیا ما ته خپل خبرو ته دوام ور
او شیر رحمان خو د څه شعرونه وو صفه مګونه د تل سم په چې د موبایل اواز د درند په خو د ډیر خو چې د وطن ته جوړولو یو خواهش وکړه اصل کې په کوم شعر کې چې دا خواهش وی دا تړپ وی په کې د شعر کې خوند زیات دی زما ما ته خپل د شعر د خوند راکوي
بالکل نو بیر تاغه خبرې ته چتاول قیصر اپریدی صاحب ستاسو پر کتاب په سریزه کې د کرلانی لهجه د سوچا تور خبره کړي
او بالکل نه دا سی وی چې یو سړی چې په غرونو کې ژوند کوي نو دا غي هغه د فطرت ته نږدې وی هغه کس هغه به د بزر کو د تنظر او د مختلفو مرغانو وزن سره آشنا وی هغه به د موسمونو د خوند د رنگ سره آشنا وی هغه به په هغه به د خاري ژوند یا په خار کې خو ډېر زیات داسې خبرې زیات در څه شي چې دلته بنه کوي په هر څه بندړون د اعتماد دا ګولا کلی نه دی خار دی دا خار دوه ژبې دي نو د کلی ژوند خو ډېر سوچا ویني چې د یو شاعر چې ژوند سوچا ویني د یو فکر سوچا وی د هغې به تخیل سوچا وی د هغې به شعر ډېر پر سوچا شعر وي نو چې دا سوچا شي نو هغه کې به خوند وي هغه کې به یو ځانګړی په جنګالي لري چې دغه د دې سیمې د دې وطن وګړی دی بالکل داسې محسوسوم لکه زموږ د داسې چې د کومه د پکتیا پکتیکا وزیرستان تر نو بارسا دا کومه لګېدلې سیمه د دې خلکو د وګړو ژوند شوه کوم د نورو خلکو د نورو پښتون د کم از کم جدا دی بیل دی تاسو نو چې زموږ بیل روایت یا زموږ بیل کلتور دی خو زمونږ هغه امروزه ژوند د نورو پښتنو په نسبت د دې سیمې خلک د پکتیا پکتیکا خوست ژوب وزیرستان یا کورم وزیرستان دې ژوند لږ د نورو پښتنو نه هغه نس ولاړ کې لږ فرق شته بیروالی شته نو چې دا بیروالی هم په ژوند کې بیروالی ځینې لازم خبره چې په شعر کې به یا د شعر په هغه کړه وړه کې به هم څه بیروالی وي
بل دره توه چې د یو شاعر لپاره د الفاظو ذخیره خصوصا په کوم ټولنه کې چې د ژوند کوي او په کوم ژبه چې د شاعري کوي نو دغه لپاره د الفاظو ذخیره څومره مهمه بوله چې د کله شعر لیکي کله یو خیال ورتراسي نو دته دا ستونزې باید نه وي چې هر خیال راسي او هغه ته د الفاظو جامع ورواغوندي
بخي دا ورته زیات ضروری ده خبره چې د هر شعر سره دمر الفاظ وی په حافظه کې چې د دنا کوم خیال د تخلیکول غوړي چې د شعر جمع ورو غندم چې هغه کم از کم د لفظونو په وجه د دنا نیمګړی پاتې نشي نو د الفاظ ذخیره خو د هر شعر سره لازمی ده دا چې د پاره داسې کیږي چې د مطالعه ډیر ورته شرط د ځای د مختلفو شاعرانو مطالعه وکي کتابونه وګوري دا هغه کتابونه بدای ډیر د الفاظ بیچ د بیا هر ودلی هم نوې کابه دار ودلی دي د بل سوچ ته ویګا چې دغه په شعر کې لګي نو د دې لپاره د مطالعه ډیر زیات غاده چې شعر باید مطالعه جاری وساتي او ډیر مطالعه وکي خاص کر دا کلاسیک او د جدید ادب چې څومره هم شعر دی د پښتو شعر چې دا غته کتلې وي
د دار تاسو موږ د کلاسیک شاعري تاسو میا د ونه وکړ موږ کلاسیک شاعري کو ګورو پاکي تر ډیر به ل شعر څخه د اخلاقي تبلیغ د وسیلو د وسیلې په توګه کار اخستل کېده یعنی خلکو ته په کې اکثره ځکه چې زموږ په وطن کې د تعلیم ډیره ذریعہ نه وي نو شاعرانو په خپل شعرونو کې خلکو ته اخلاقي تبلیغ کاوه چې دا کار کوي دا مکو یعنی شکوي بد مکو او دا خو په اوسنی شعر کې تر ډیره دا شکایت کیږي چې په پښتو شعر کې د موضوعاتو کمی دی. په دې 20مه پیړۍ کې وایي چې د پښتو شعر کې موضوعات بیخي لږ دي. نو دا هم یو سبب دا نه بولي چې تاسو لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې زموږ شاعران د نورو ژبو د شاعرۍ یا د ادبیاتو پراخه مطالعه نه لري؟ بشکره،
شک نشته. تاسو ته شعر لیکل خو شعر خو یو فن دی، بس زدا دی کجره کافیا داسې لیکلې شي، ردیف دا لیکلې شي، دغه یې سیلابونه دی، دا یو آهنګ دی، دا خو یو فن دی، دا چې زدا کو بس دا خو څه مشکل نه ده. بریدی په شعر کې هغه چې کوم ورته پراخواله چې ورکول کیږي یا موضوعات مختلف موضوعات یو سری خروج کیږي، د دې لپاره خو په کار دي چې د مختلفو چې د چا کومه ژبه باندې هم ابو رسید وي، دا هغې مطالعه ضروري ده. د کتاب مطالعه ډېره ضروري ده. هغې سره به یو داسې وي چې د ټولنې مشاهده کېږي چې په ټولنه کې څه روان دي، هغې سره مشاهده کوي او د مختلفو ژبو یا د مختلفو شاعرانو کتابونه مطالعه کوي. نو دا به د ده سره خاص کر د موضوعات به د ده ته ډېر زیات په لاس ور درېږي.
ځینې
داسې موضوعات دي لکه زموږ په پښتو ادب کې سره موجوده چې کوم حالات دي، یقینا داسې چې کتاب در وخت په یو کتاب کې به چې ډېر نه ډېر موضوعات وي، په درې سوه پنځه شپږ یا تر لسو نه زیات موضوع به د ګرد کتاب کې نه وي.
صحیح.
نو هغه څه دغه دا چې د موضوعاتو تا غره صحیح څه ده، هغه د مختلف په بنیاد کې.
صحیح. نو د شفیع سار په ژغ کې دا یو لنډکۍ سندره اورو چې د پروفیسر راز محمد راز یو شعر ویلې دی، او بیا به ورستی د پای خبرې کوو، او نو بس بیا به خدای په معنی سره اخلو.
ګور گرانی شاتری، ګور گرانی شاتری، چمړ نه خزان پژن سم کې کتمړه سوي وکړه، پړ پړ هر درخت، پړ پړ هر درخت، تړک تړک شیخ شیبا ټول مړي سپاهي واکي سالغما تدشتو خشمو سوي ګور ګر گرانی چمڑن سے گور گرانی چمڑن
دیدار صاحب بیرته تاسو ته راځو. اوس په پای کې تاسو پر خپل شاعري او هلته په اماراتو کې پر ادبي هلو ځلو وغږیږو، نو دا که راته ووایه چې هلته په اماراتو کې خو د پښتو ژبې د پښتنو د لر و بر وطن ډېر شاعران اوسېږي، نو هلته ستاسو ادبي هلې ځلې کېږي یا خصوصا پر شاعري باندې مو کله کله بحثونه کېږي که نه؟
ډېر دلته خو موږ د پښتانه مترقي لیکوال امارات چې کوم تنظیم دی، زه هم د دې برخه یم. موږ میاشتنۍ غونډې کوو، ډېرې په تسلسل سره یې کوو. د تېر کال ټول رودادونه موږ مخصوص کړي دي، کوشش کوو چې هغه موږ چاپ هم کړو، موږ یې ولس ته وښایو چې موږ په دې غونډې کې دغه دغه موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. هغې کې عملي تنقید په شعر باندې تنقید هم شوی دی، هغه په سیاسی ادبی موضوعات هم دی، پاره کې دا کمی شعور ذکر هم شته. نو دلته خو ډېر ښه کار روان دی. نور سره په ټولنه کې دلته د امارات پښتو ادبي ټولنه ډېر ښه کسان دي، پکې ممتاز ورغځای دی، هغه ډېر ښه غونډې کوي. څو ټولنه د شپږو ټولنه دي، هغه ډېر ښه کار کوي، میاشتنې غونډې کوي، مشاعرې کوي، کتابونو مخکتنه کوي. نو دلته خو ادبي ماحول بشي
ډېر ښه دی. تا ول چلته پر شعر باندې عملی تنقید کوي د پښتو ادبي ټولنو کې چې دا کم پر شعر تنقید کیږي، هلته عموما چې ما لیدلې دي داسې چې یو شاعر یو غزل وړاندې کوي، یو بیت وایي، یو شاعران پر هغه باندې خبرې کوي، نو ستاسو په دې غونډو کې په همدې شکل وي کنه په یو څه بدل انداز باندې وي؟
بالکل، چې زموږ خدا سي وي چې اکثر موضوعاتي غونډې وي، موضوع چې ادب او انقلاب او ادب او کمی شعور، بیا دې باندې اکثر یو کس مذکر کوي یا موږ مذکره کوو، مختلف ملګري په دې باندې خپله رایه یا چې دوی څومره پوهه لري
چیرې ادب او کمیشو په بدرولو کې ادب کوم کردار لوبوي دې باندې خبره کوي. خو بیا ایوانی مغونډه داتې وي چې هغه کې د موږ دین مقزل یا نظم تنقید تر وړاندې کوي هغه مجلسی تنقید چې کوم روایت تا چې کوم بیان کړل نو په هغه طریقه باندې دلته هم تنقید کوو.
نو په ما درته چې په هغه روایتي انداز وي که نه په دې کې داسې هم څوک وي چې هغه پر شعر باندې ډېر پوهیږي تر نورو کسانو او هغه په هغه شعر یې تر له مخه مطالعه کړی وي او د شعر د نویو تیوریو یا د نوي شعر په رڼا کې هغه شعر په هر اړخیز انداز څېړلی وي.
او بالکل دا مجلسی تنقید تو خوبی داغا کمال چھے یو شعر یو غزل کے چیز پہا شعر میں تنقید کی کہ پاگے بولے بٹھون ملگری خپل را یا اڑان دے کبھی نو آغا یہ چوک دا مختلف تیوری پر بنیاد بنے تشریح کبھی چونکہ دا موجودہ حالات پر تناظر کی تشریح کبھی چونکہ د فن نو تشریح کبھی تحلیل کبھی آغا شد دا پیوی و شعر بنے دیر موضوعات مخترا شی دیو شعر دیر خونہ و چڑل شی.
نو په پای کې دا راته وایي د دار وزیر صاحب چې نور شاعري دي څومره ناچاپه ده او دا شاعري په نږدې وخت کې د چاپولو څه نیت یې لري کنه؟
او شاعري ته زه بشي درا کما کوم بر خپل مخې ته وو د دې کتاب نه پس مې درا کما شاعري کړی دا او کوشش کوم چې راتلونکي کی کال پورې بیا هم صدا سه شتاره سره نظمونه هم شته او غزل هم شته راتلونکي کال په دنیمایي کې به ان شاء الله یو کتاب بل چاپ کوم.
او د شعر په چاپولو کې محتاط څومره ډېر شاعران دا سیم ست په دی اوس وخت کې ک نمونه در واخلم چې هغه په شاوخوا ډېر ښکارا تلويشت کال شاعري کړي خو په دې ټوله مده کې به دوی دې تزله نه شکاو چې خپل شاعري چاپ کړي نو په دې تمه به چې اوس په شعر شسی اوس به شسی نو شاعري ځندول نو ته په څه نظر یې؟
به شکه ما خپل د دې کتاب په مشپته غزل چې پر دې نه دمه د ټول او شاعري د اجازه سره پرته ده او دغه احتیاط خو زه هم د نه نیولې یم ډېر شاعري نه چاپ کړې هم نه دا هم د څو مرګرو ډېر لوی څار و جناب بس داغه ته چاپ کا او کله کله ما ته دا څه ونه کیږي بس سمانه شاعري پاتې ده زه شاعري نشم کولای نو هغه مرګرو بس دې ته مجبور او اړ کوم چې نه بس دا شاعري چاپ کا مخکې کته شاعري نه کوي هم
نو په پای کې یو منټ لا در کولای سم که خپل یو بل نوې غزل را واورې؟
بالکل یو غزل دی دلبرې هو بهو داسې مسکې والا کتا دلبرې هو بهو داسې مسکې والا کتا نن چاره ته ډالې د ګل غوټې والا کتا
ډېر
پخار پخار کې یو مزدور زره زره ولکه زو په بام ورته ولاړه شزدګي ولکه تا او فرق دا و چې جذبو کې بخي نه و حرارت راډنګ کني هېګ ته خپيري ولکه تا
واه ډیر ښه
او را یاد کړ استاد د غون به زن شینکی خال او فنن یواس ولګره شین خالې ولکه تا
واه واه
او نیمکشه دروازه تفخاني ولې و دیدار خاندان ورته مستحه پیری ولا کته
ډیر ښه. او د دار وزیر صاحب پښتن نورم پات دی او زړه می غوښت ډیر خبرې مکړې وای خو د غزل محفل وخت هم دمرو ل تاسو ډیر مننه چې راغلاس او په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
قربان ډیر مننه تاسو مننه چې ماته مو
ګران اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خبرونې وخت هم دومره. ما بارکوال میخیل او زما پروډوسر مهوش جلیل ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست شپه مو نیکمرغه.
رادیو دا